په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دن کوم مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر انتخاباتي کمیشن وایي چې د جولای پر 15 تر سره شوو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ پاکستان تحریکی انصاف ګوند ترلاسه کړې. د پاکستان د پوځ د عام اړیکو اداره وایي چې د جولای پر 15 د چترال پارندو کې شپږ څلوېښت افغان سرتیري پاکستان خواته اوړېدلي. د ټوکیو اولمپک لوبو منتظمین وایي چې د روانې میاشتې له پیل نه په دغو لوبو کې برخه اخیستونکي 153 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي. د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر انتخاباتي کمیشن وایي چې د جولای پر 15 تر سره شوو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګوند ترلاسه کړي. انتخاباتي کمیشن په خپل ویبپاڼې لیکلي چې په دې ټاکنو کې د قانون ساز اسمبلی د 15 څوکو کې 43 تحریک انصاف، 11 پیپلز ګوند، 6 مسلم لیگ نواز ګوند او مسلم کانفرنس او جموں کشمیر پیپلز ګوندونو بیا یو څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا د جولای پر 15 د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان السعود سره د یو لوړ پوری پلاوی اسلام آباد ته ورځي. د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای پر 15 په خپل ویبپاڼه په خپور شوي بیان کې ویلي چې سعودي وزیر خارجه ته د دې سفر بلنه د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ورکړې وه. د بیان له مخه د دې سفر پر مهال به په دوه اړخیز اړیکو او د سیمې په صورت حال خبرې کیږي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر به د دې سفر پر مهال د نورو پاکستاني چارواکو سره هم ویني. د پاکستان د پوځ د عام اړیکو اداره وایي چې د جولای پر 15 د چترال په ارندو کې شپږ څلوېښت افغان سرتیري پاکستان خواته اوړېدلي. د بیان له مخه د تېرې دوار په شپه دغو افغان سرتیرو د پاکستاني سرحدي ځواکونو نه هغه وخت د پناه غوښتنه کړې وه چې افغان خواته یې خپلې پوستې د طالب وسلوالو د بریدونو له امله پرېښودې. چترال د افغانستان، بدخشان او نورستان ولایتونو سره په پوله پرته سیمه ده. بیان زیاتوي چې د ضروري کاروایو پس به دا سرتیري افغانستان ته ستنوي. د جنوبي وزیرستان په شکتوي کې د هغه کس د خلاصون لپاره احتجاجي پرلت پیل شوی چې د دوی په خبره پوځي سرتیرو نیولی. مشال ریډیو سره په خبرو کې یو احتجاج کوونکی سید ولی مسید نن د جولای پر 15 وویل:
لایق زمان د پلوری چکیم و ایمان دا ور سره و په ان موقع باندې او په ورین ستنه پرې دا ونیو چې دا پوسه د ورین ستنه وکیندي ته وخت.
د احتجاج کوونکو په خبره یو ځوان لایک زمان تیره ورځ خپل پلار د درملنې لپاره روغتون ته وړی و چې په واپسۍ کې په چیک پوستا پوځي سرتیرو ایسار کړو او له ځانه سره یې بوتلو. تر دا مهال چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د جولای پر 15 په جارجیا کې د 1500 ملګرو هیوادونو د 2500 سرتیرو ګډ پوځي مشقونه پیلېږي. دا ګڼ ملکی د اګیل سپیرټ په نامه پوځي مشقونه به د جارجیا د دفاعي ځواکونو او په افریقا او یورپ کې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ کې ترسره کیږي. په یورپ او افریقا کې د امریکایي پوځ لخوا خپور شوي بیان کې راغلي چې دا مشقونه به د جارجیا په 5 ورځنیز مرکزونو کې کیږي او د اګست تر 6 به جاري وي. ټاکل شوی چې د اګیل سپیرټ پوځي مشقونو پرانیست غونډه به نن د جارجیا په سینا کې هوایي اډه کې کیږي. د بیان له مخه دا جنگی لوبې به د اګست تر 6 جاري وي او اختتامي غونډه به په اورفولو روزنیزا ساحه کې کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د ټوکیو اولمپک لوبو منتظمین وایي چې د رواني میاشتې له پیل نه په دغو لوبو کې برخه اخیستونکي 153 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي. په دغو کې 14 هغه دي چې په تیر یو شواروس کې ورته دا ناروغي لګېدلې. په دغو کې 19 لوبغاړي شامل دي. د لوبغاړو کې ځینې په اولمپک ویلج کې اوسېده. دغه کسان اوس په هوټلونو کې قرنطین شوي. د اولمپک لوبې د کورونا وبا له امله د یو کال ځنډ نه پس د جولای په 23 پیل شوي دي. د کوربا هیواد جاپان او بهرنیو هیوادونو نندارچیانو ته د دې لوبو کتو اجازه نشته. د مشال د خبرونو پای.
مشال ریډیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د کانسراج اسمبلی لپاره د شو پرونه او انتخاباتو نتیجې مخې ته راغلي دي. معلومات په دغه اړه درکو. د جنوبي وزیرستان د شکتوی د کرچخیل کلی خلکو له پرون راهیسې د سیمې د پوځي مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وهلې دي. دوی وایي امنیتي سرتېرو هغه یو ځایي ځوان بندي کړی چې د خپل ناروغ پلار لپاره یې دوا رسوله.
پاورین ستنه پر دا ونی چې دا پوسه دا ورین ستنه وکین دي ته وخت کې دي. دا نه دوه مشه پر راونه دو دا سړی شریف سړی دی ټول خلک یې دلای دی.
د بلوچستان د سرحدي خار چمن چارواکو ویلي چې د افغانستان سره د تجارت د سپین بولدک لار سرلننه بیرته د سوداګرۍ لپاره خلاصه شوې ده. د تاجرانو یو مشر وایي وبه کته شي چې په سپین بولدک کې ناست طالبان د تجارت لپاره کم شرایط عملي کول غواړي.
د طالبانو د ګمرکاتو کچان به هم نه نو دا خو به سبا او بل سبا معلومیږي چې ترتیب دوی څه جوړوي.
او د خیبر ضلع چارواکو د لنډی کوتل په ولی خیل سیمه کې د ډنګي ناروغۍ خپرېدو تصدیق کړی دی. یو ځایي اوسیدونکو وایي د دوی د کلی یو ډنډ د دې ناروغۍ د لا خپرېدو خطر سیوا کوي.
یو ډېر غټ تالاب دی دا ځای کې دوی خپل نسل زیات کی او بیا خدشه چې دغه ډنګي وایرس په ټول ډیسټریکټ خیبر ته ورسیږي.
هیله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان تر لواک لاندې کشمیر کې پرون د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات وشول. دغه نتیجې مخې ته راغلي دي. په دغه اړه معلومات اخلو له اسلام آباد خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان را سره دي. طاهر خان صاحب تاسو ته ستړي مشي او که زمونږ د اوریدونکو د معلوماتو لپاره ته ووایي چې دغه نتیجې څنګه دي، چا دا انتخابات ګټلي دي تر اوسه چې کومې مخې ته راغلي دي؟
ډیره مننه ستاسو بچا صاحب. کوم غیر رسمي او غیر سرکاري چې کوم انتخاباتو نتیجې اعلان شوې دي نو په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي، چې داسې ویل کېږي تحریک انصاف په دغه اکثریت باندې اوس په یوازې د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر کې حکومت جوړولی شي. او کوم تر اوسه پورې چې د کم د نشستونو د چوکو خبره شوې ده نو تیر ورځ چې کوم انتخابات شو د اتوار پر ورځ باندې د 15 چوکو د پاره نو په هغه کې چې کوم ډیر وشلي هغه پاکستان تحریک انصاف ګټلی دي. پاکستان پیپلز پارټي په دویم نمبر ده او دا وی 8 چوکۍ ګټلی دي. مسلم لیگ نون د نواز شریف چې هغه شپږ او بیا مسلم کانفرنس یو ډله ده او بیا د کشمیر پیپلز پارټي دی یو یو چوکې ګټلې ده. نو دیش سره پی ټی آی چې ده هغه د نور نمک ده، لیکن دلته بیا د پاکستان پیپلز پارټي چیرمین بلاول بوټو او د مسلم لیگ نون نواز نائب صدر مریم نواز دا دعوه کړې ده چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستانی کشمیر د قانون سال اسمبلی لپاره په دې کې د دوی نظردار چې درغلی شوې ده. او مریم نواز په خپل ټویټر دا لیکلی دی چې دا د دې انتخاباتو نتیجې دوی نه مني او دوی به زر حکمت عملی ستراتیجی اعلان کړي په دې اړه باندې. بل خوا د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودھری بیا ویلي دي چې دغه د درغلې دغه الزامونه دا بی بنیاد دي او دا خبره کړې ده چې کشمیریانو پی ټی آی ته رایه ورکړې ده، ووټ یې ورکړی دی چې دا د ده په نظر د وزیر اعظم عمران خان د کشمیر د پالیسۍ په هغې باندې د اعتماد څرګندونه ده. او تېره ورځ انتخاباتو کې خو عمومي په فورم نه پزا شي، لیکن ځینې ځایونو کې تشدد او دوه کسان لږ تر لږه د وژل کېدو خبر ځایي چارواکو هغه د هغې تایید او تصدیق هم کړی. بل مختصر به دا ووایم چې اوس د پاکستاني کشمیر بیا د راتلونکي وزیر اعظم لپاره هغه هلې ځلې شروع شوې دي او دوه نمونه راځي. یو پخوانی وزیر اعظم بیرسټر پخوانی وزیر اعظم دی، یو دغه خبره کیږي دغه پخوا په پیپلز پارټي کې اوس هغه په پی ټی آی کې دی بیرسټر سلطان محمود. او دغه رنګ یو لوی تاجر دی د هغه سردار تنور الیاس نومې دی. نو داسې ویل کېږي چې دې دواړو مابین دغه دواړه د پی ټی آی دی. او بل دا چې کوم کسانو انتخابات ګټلي دي مهم شخصیات چې دي نو په هغه کې د پاکستانی کشمیر چې کوم وزیر اعظم دی راجا فاروق دادا مسلم لیگ نور وو د انتخابات ګټلی دي او د کشمیر د اسمبلی کم سپیکر شاه غلام قادر د انتخابات ګټلی دي ولا څنګه چې د مسلم کانفرنس چې کم یو کس ګټل دغه د کانفرنس د پارټي مشر دی سردار عتیق د انتخابات ګټلی دي.
طاهر خان صاحب تاسو خو به خامخا دغه الته چې کم د کمپاین وو د ټول حکومتي ګوند هم الته تلو د مشران وزیران بیا مریم نواز شریف جلسی کړی دي بلاول هم تلو پیپلز پارټي هم جلسی کړی زیاب زیاب مختلف سیمو کې دا انتخابات پخوانی وغو سره څنګه پرتل کوي څه پکې مختلف و داسې څه خاص تاسو په نظر
زما په نظر په دې انتخاباتو کې خو یو دا چې اوس چونکې میډیا په پاکستان کې نسبتا ټلویزیونونو کې سره دي په پاکستان کې میډیا باندې ډېر بندیزونه دي لیکن بیا په جلسه جلوسونه دا ښودل کېږي نو تازه الله د پاکستانی کشمیر په انتخاباتو کې لوی لوی جلسه او د پاکستان د سیاسي ډلو په خپل باندې وزیر عمران خان څو جلسو ته وینا کړې وه مریم نواز خو د ډېر ورځو لپاره خپل په کشمیر کې موجود وه بلاول بھٹو اول لاړ کشمیر ته بیا بهر لاړ امریکې ته بیا چې راغې بیا کشمیر نو د پاکستان سیاسي مشرانو سره د حکومتي وزیرانو هم یو دلچسپي والا کمندي وه پخپل په کمپین کې هلته بوخت وو موجود وو لوی جلسې وکړې نو یو خو پکې دا هغه او بل د خلکو دا چې معلومات مې تازه ترلاسه کړي دي په دې انتخاباتو کې د ماضي په نسبت د خلکو هغه ګډون هغه زیات وو او هغه د جلسو نه ثابت کېږي جلسه چې موږ سره لیدې نو لکه ډېر زیات ګڼ شمېر خلک به راتلل او بیا پاکستان ته پکې یو مقام ورسول کېږي چې میډیا کې فوس اکثر دې خلکو ته مقام ورکول کېږي نو یو بدلون وو لیکن یو خبره پکې بل ده چې پاکستان کې پخوا کوم د کشمیر خبره زیاته کېږي لیکن د کشمیر شی وو او کشمیر یو موضوع په پاکستان کې ټول عمر وی هندستان سره تعلقاتو په بنیاد باندې لیکن هغه ځل دا وره کشمیر هغه رنگ نه اډیدو څنګه به په ماضي کې په پاکستان کې د کشمیر ذکر کېدو یا په آزاد پاکستاني کشمیر کې د کشمیر ذکر کېدو بلکې دا وره د بدقسمتۍ نه الزامونه تورونه په یو بل باندې او د ډېر افسوس سره وایم چې یو داسې خوله داسې زبان استعمالو جبه استعمالول چې هغه هم د ډېرو خلکو خوښه نه وه هغه پکې استعمال شو یو وزیر ته پکې د کشمیر د الیکشن د انتخاباتو د کمیشن لخوا د وتو امر مو شو هغه امر نه منه هغه ونه وته بلکې هغه بیا هلته موجود وو نو بهرحال دغه تاوتریخوالی وو او لیکن یو دلچسپي وه پکې د پاکستان ځکه خو داسې یو عمومي نظر په پاکستان کې وی چې د کومې ډلې په مرکز کې حکومت په پاکستان کې نو اکثر داسې شوي دي چې شمالي علاقه جاتو کې کو د پاکستان انتخابات وي یا د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر کې وی نو اکثر ما غډلې هغه کې انتخابات ګټي.
صحیح شو ډیره مننه طاهر خان صاحب ول اسلام آباد مونږ ته چې پرون په کشمیر د کانسا اسمبلی لپاره کوم انتخابات شو نتیجې غیر حتمی او غیر رسمي مخې ته راغلي دي په دغه اړه مونږ ته معلومات راکول. اوس به د قبایلي ضلعو یو موضوع ته لاړ شو. د جنوبي وزیرستان د شک توی د کرچخیل کلي خلکو له پرون راهیسې په سیمه کې د یو پوځي مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وهلې ده. دوی وایي امنیتي سرتېرو د دې کلي یو بېګنا ځوان نیولی دی. احتجاج کوونکي له امنیتي چارواکو د هغه د خوشي کولو غوښتنه کوي او وایي چې تر څو هغه خوشي شوي نه وي دوی به خپل پرلت ته دوام ورکړي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر بیا مشال لډوی ته ویلي چې دی د ځوان د ګرفتارۍ په اړه معلومات د اوس لپاره نه لري او چې ترلاسه کړي نو بیا به پرې خبره وکړي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د شکتو سیمه اوسیدونکي دغې احتجاج ته ویلې مجبور شوي دي. په دغه براکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی علمزیب مسید مشال رېډیو ته ویایي
کراچخیل دلته یو کس دی لایک زما نامه ده د پلار چې کوم دا بیمار وو نو هغه ډاکټر ته وړی وو نو ډاکټر چېرې اورین ستل ورکړی وه نو دا چې کله واپس را روان وو نو په چک پوسټ باندې یې دغه دوایي زرې کتلې ده نو هاته اورین ستل مینده کړې ده نو دا ځان سره بوتلی دی نو پاره پس د کلي ملکان شان ورغلی وو دا خبره ورته کړې وه چې تاسو ډاکټر راولی ډاکټر موږ ته دا تصدیق وکړي چې دا دوایي ورکړې ده نو موږ بیا دا چې کومه دورې هاکو. دوی غریبان بیا تللي وو ډاکټر ته ډاکټري پکې راوستلې وو ډاکټر ته ویلي وو چې د پلار اداره بیمار دی او دا دوایي ورته ضرورت وو پر پسې بیا هم بهانې ورته شروع کړلې نو دا باندې دلته چې کراچیل څوره کلی دی دوی راغلل چې کوم کراچیل کې دلته د آرمي کیمپ ته 106 میډیم یونټه ده نو دا ته دوی راغلل د مخامخ ورته ناستې ټوله دنیا ته دغه خبره کوي چې موږ خدای لکه زم کړلې بس اوس مین سټریم شولې پولیس دی او عدالتونه به وی نه د عدالت حق را کوي نه د وکیل حق را کوي نه د دلیل حق را کوي.
په احتجاجي درنه کې شنوز د شکتوی سیمه یو مشر سید ولی ماسید خبره هم واروي.
لایق زمان د پلوری چکین و ایمان دا ور سره و ته ان مقابنده او په ورین ستنه پر دا ونی چې دا پوسه د ورین ستنه وکین دي ته وخت کې دي. په دا غلط فهمي سره دا یو ور نن دو مریض دو دنه دو مشه پر راونه دو او بل دا سړی شریف سړی د ټول خلک یې دلای دی دا کاروباری دی د سبزی منډی شي کاروبار کده پانی شي روز د اګه د پورا دا درنه نش کړی دو 15 شپې سو خلک پوس را جمع یې د غیغه سره نو شي چې پوس تر ور او دا در یو نټ رغلی دی د خپل عمل نشي رواستلای او د میجو مریض چې وی دا درد دی د تکلیف اګه واسه انجکشن چې ورکوي ار پر نشي پر ویریم.
مشال ریډیو چې د شکتوی کرج خلک شه نیولې شوی لایک زمان په باراک شه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی سره تماس ونی ولی اغوی و ویل
دا چې موږ سیګنل مسله ده کنه نو زموږ سره لا رابطه نه شي چې زه بالکل حقایق باندې پوښم بیا و بیان درکو.
د شکتوی سیدونکو دا هم ویل چې تر سومره پورې پاکستانی پوز نیولای شوی لایک زمان را خوشی کړای نه وی تر هغه وخت پر دوی د پوزي کم مخه تا په احتجاجي درناک شه پلاتای وهلی وی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله له نن څخه بیرته تجارت لپاره خلاصه شوې ده. د لار پروستیو کې هغه وخت بند شوه کله چې افغان طالبانو سپین بولدک ولسوالي ونیوله. د چمن تجارو د پولې خلاصېدو هرکلی کړی دی خو ځینو بیا ویلي چې دوی به چون د پولی اخوا به طالبان هم په ګمرک کې ناست وي نو دوی به وګوري چې هغوی د تجارت لپاره کم رقم شرایط مخې ته راوړي او غواړي چې هغه عملی شي. د ایوب ترین په رپورټ کې تفصیل اورو.
د چمن د ډیپټي کمشنر جمعه داد مندوخیل له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د جولای د شپږشتمې نیټې څخه به د چمن او سپین بولدک ترمنځ تجارت د پخوا په ډول بیرته پیل شي. نوموړي زیاته کړې ده که څه هم د چمن او سپین بولدک سره دی پوله به د افغان ترانزیت ټریډ سره سره د هر ډول تجارت په مخ خلاص وي خو د کورونا ایسوپیس ترڅنګ نور قوانین به تجار په سختي سره په پام کې نیسي. د حکومت و دې پریکړې ته د چمن زیاترو تجارو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د پولي د بندش څخه و دوی ته لوی مالی زیان اوښتی دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د چمن د تجارو د اتحادیې مشر جلاد خان راته وویل په کار دی چې د تجارت لپاره د پولي د خلاصون وخت زیات کړل سي.
د متعلقه ادارو سره او د زموږ د چمن ډي سي جمعداد مندوخیل صاحب په توسط سره د خپل بالا احکام پورې خپل زموږ کوم مجلس خبرو ته وي نو هغه بیا دا وویل چې دورې به ان شاء الله په افغانستان کې هم کوم خلک دي د ماسول الله شي یا طالبان خپلې پیسې اخلي هغه ټول مثلا د تجارت د افغانستان تجارت هم سره په رابطه کې دي نو په دې اړه باندې لاکسو تجارت ټول په دې باندې ډېر خوشاله دي. د دې مشکلات سره مخامخ وو که انګور راشي موږ د انګورو والا ډېر غم کاوه چې د انګورو په سیزن کې سپاره کې زموږ د لاهور فیصل آباد د ملتان د اسلام آباد د کراچي د چمن د کوم خلکو سره چمن خلک په کوم د بریج کردار ادا کوي نو هغه تجارت او د دې تجاران په چمن کې پټ خپل څه مشکل کار نه دی.
نو موږ هیله څرګند کړه چې د پولي د خلاصون وروسته به د افغانستان نو د میوه بیا په خاصه توګه انګور او خټکی په اسانه توګه نه یوازې د پاکستان او منډیانو ته راشي بلکې د دې څخه به یو لوی ګټه او افغان کروندګرو ته هم په لاس ورسي. په دې ترڅ کې چې مکله د پاکستان د تجارت او د اتحادیې د پخواني صدر انجنیر داروخان سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ د تجارت په خاطر د دغه سرحدي پولې د خلاصون وخت نور زیات کړل سي.
ما سهار د زموږ کمرشل ته شدي په کابل د هغه سرم خبر وسوله د سمجنی چې میچولي دی پر دې باندې سره راځي دی اعتراض نه لري چې ټریډر دی فیسیلیټیټ دی طالبان هم دې ته تیار دي چې د ګمرکاتو کسان په جزای کې نه اعتراض نه پر لري او د طالبانو د ګمرکاتو کسان به هم نه نو دا خو به سبا او بل سبا د دې عملی بڼه ملمي چې ترتیب دي څه جوړي تم دا د چې ان شاء الله زموږ ټریډ باندې خرابي
له خبره ده د ونی ورده چې کله وسلوالو طالبانو د افغانستان سره دی ولسوالي سپین بولدک ونیوي نو داغه په نتیجه کې د جولای د میاشتې 14 مینیټ څخه سرحدي پوله تړل شوې و. که څه هم وروسته طالبانو او د پاکستان سرحدي چارواکو لومړی د جولای په 14 نیټه د پیدل خلکو په مخ د تګ راتګ لپاره لویه دروازه خلاصه کړې وه.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د مرکز د پېښور په شمول د دې صوبې د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هغه اوسیدونکي چې د واکسینو د کورونا وایرس واکسینو اولنۍ خوراک یې اخیستی اوس وایي چې دویم هغه ورته په ګرانه ملاویږي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د حکومتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. دوی وایي چې د واکسینو هیڅ کمی ورسره نشته. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې وړو.
امان علی شینواری چې د کرونا ضد ویکسین وړومبه خوراک هم په خبر کې خسته دي وایي چې خوشه میاسي او شوه خولې آنلاین یا په انټرنیټ انټری یا داخله لا نه ده شوی چې ګنې د وړومبه خوراک اخسته دي او کنه او بل دا چې وخت هم د وړومبه خوراک ډیر وشو
13 یمیاشت مخکې زما ویکسین لګولې او تر اوسه پورې دا غي انټری هم نه شوی چې زما آنلاین وکړه او بل په دغه ویکسین لګولو په منځ کې یو خوراک چوشي نو بل په منځ کې ډیر ټایم ورکړي
انتظار خوراک شو. ریاض غفور
خوراک نو دلته چې زرالم نو ډومبه خو سیستم لکشان هنګو دا غې نه پس بیا لک سات کې ټیک شو. زما په خیال چې ایس ماته دا صبر مینه ده کړه خپل ټیم باندې ارسل تر روان دي.
خالد وزیر هم په خبر نشتر حال ته خپل د ویکسینو د خوراک لراغلې دي. وایي چې د انټرنیټ نظام لوجه لګ وخت انتظار یې وکړو خو له دویم خوراک یې واخستو.
ویکسینیشن د پاره ز نشترحال سنټر تر غری ما دلته 2-3 منټه صرف سیستم ډاون وو خو بیا هم دلته فیسیلیټی زیاته و هیڅ غدا سينو ما خمه زیدار چې کوم دی ویکسینو کو اور بیا تیر عالم
په دې حق لمو چې د پیښور ضلع د صحت محکمه لخوا د ویکسین لپاره ټاکلې شوی ډاکټر مسعود نو پختل ندی مشال لیړو ته ویل چې د انټرنیټ ستونزه کله کله راشي خو هغه د ډېر لږ وخت لپاره وی او هیڅ تاسې ستونزه نشته دي چې ګنې د ویکسین د خوراک چاته نه ملاویږي.
زما په علم کې ودس سنشته دی چې چاته د سیکنډ خوراک لکه سو شارټیج راغلی. البته که د چا په انټری کې د فرست ډوز په انټری کې څه مسله وي نو هغه یو جدا چپټر دی چې فرست ډوز لا انټر شوی نه لا دغه سی ان ای سی ان کریکټ لا ویکسین وته یو لګیدلې یو انټری لکه هغه کې مسټیک وی په دغه کې ریکارډ کې نو دا یو دغه شته دی ایشو شته دی خدام ډیر کم لکه نیګلیجیبل دغه کې او پاغي باندې موږ لګیا یو دغه سره نیمز چې کوم زمونږ خپل ویب سټ
خیبر پختونخوا کې روزانه یو لک کسانو ته ویکسین ورکولو هدف صحت محکمې ټاکلې دي. چارواکي وایي چې د کرونا څلورمه صفه پیل شوې ده او د وایرس نوې قسم ډلټا هم په خورېدو ده نو باید ولس ویکسین زر تر زر ولګیږي. دا سرکاری شمیرو تر مخه تر 9 جولای ټول ملک د مثبت کیسونو شرحه سباندې 2% ته راټیټه شوې وه، ولې 13 غنټو کې شوی ټیسټونو تر مخه واپس دغه شرحه په ټول پاکستان کې 9% نه هم اوړېدلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکو د لنډی کوتل په ولی خیل متخیلو کې د ډنګي ناروغۍ خبردو تصدیق کړی دی. دوی وایي غیزمنې سیمې ته صحي ډلې لیږلې دي او په شاوخوا سیمو کې هم د ډنګي خبردو د مخنیوي ګامونه پورته کړي دي. ځایي ولس بیا وایي د صحت محکمې باید د ګرمۍ موسم له پیل سره سم د ډنګي او یو شمېر نورو ناروغیو د مخنیوي غم کړی وای. دوی زیاتوي اوس هم په ډیرو کلو کې د ماشو ضد سپری نه ده شوی او خلکو ته مچردانه هم ندی ورکل شوی. د فرهاد شینواری رپورت.
د خیبر په لنډی کوتل ولی خیل متخیل کې لزګونه کسانو ته د ډینګي ناروغي لګېدلې. ډاکټران وایي دا د یو خاص قسم ماشی د چیچلو نه لګي او د سره سخت تبه وي. د خیبر ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی ولی خیل متخیل او د لنډی کوتل نورو لرې پرتو سیمو ته خپل ټیمونه لېږلي او هلته د خلکو نه ټیسټونه اخیستل پیل کړي او ناروغانو لپاره په لنډی کوتل او جمرود روغتونونو کې د علاج بندوبست کړی.
نو موږ تقریبا 64 هغه موکړل ټیسټونه د خلکو هلته، په هغه کې 23 تنان چې کوم هغه ډینګي پازیټیو راووتل. نو د دې نه موږ ته د معلومه شوله چې د علاقه چې کومه ده د ټوله د خیبر ولا د ولی خیلو ولا علاقه د ډینګي نیول دي. نو موږ وته یو غټ وارډ چې کوم د پلنډي کوتل کې جوړ کړلو او ان شاء الله تعالی په جمرود کې موږ ته څه مسالې داخلي دوه نشته. او صرف دا نه دی چې یو ان اس 1 ټیسټ وکړي، اپا کار دی چې الته تا ته هغه مو کې سی بي سي ټیسټ مو کې ځکه چې پاکه پلیټلیټ پته لګوي چې کم یو مطلب بینه خېجه ول دي کم یو داخلي دل دي.
ډاکټر ایوب پردی وایي چې د لنډی کوتل په یو شمېر کلیو کې د ماشو ضد سپری هم کړي او نور تکنیکی ګامونه پورته کړي چې د دغه ناروغي مخه ونیسي.
هغه د ټي ام ای والا چې کم دي هغه مر غوختي وو هغه پرون سپری وکړلې په کورونو کې. هغه مو یو 119 کنټینر یا ډیګې وته وای یا داسې دی وبوز وینه وته وای چې کم موږ چې کړي په کې شپږو کې لار وروتی ول کدا د دغ میاسي انډه ولار و پکې راوتی و پاغه ډیګو کې پاغه ټینکو کې چې کوم کې هغه وبوي او څوک نو پاکي مونږ ډیټرجنټ وته یي صرف هغه مته پکې واچا ول هغه پوي کړل. نور چې کوم دي دوايان پرون ور کړی وي.
د لنډی کوتل یو فعال معروف شاه اپریدی وای چې د خیبر صحت محکمه په وخت باندې د ماشو زد سپرې نه وکړي او نه ټولو کلیو ته مچردانه رسولي. نو سپکار ده د ډینګي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
په نیکی خیل ایریا کې ځای په ځای باندې اوبه ولوړي، بل خصوص د دریو څلورو کلیو په منځ کې اورډر غټ تالاب دی چې هغه اوبه د وتوې تنظیم نشته دی. نو کچر تخت تالاب طرف ته چي راغل او نو دا ځای کې بچی دی دوی ډیر زیات خپل نسل زیات کی او بیا خدشه دو چې دغه ډینګي وایرس په ټول ډیستریکټ خیبر ته ورسیږي. نو اعلی چارواکو نه موږ دا اپیل کوو چې په وخت باندې فوکس سپری او د ډینګي وایرس مخنیوي وکړي او چې کوم ځای کې ویلوړي وبې او کوم ځای کې داسې نالې د صفای لپاره د میونسپل عمله چې دا چمتو کی.
په خیبر کې د وبایي مرضونو د کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې تیر کال هم په خیبر ضلعه کې د ډینګي سباندې 800 کیسونه رپورټ شوي وو. دوی وایي په اوړي کې د ډینګي په شمول ملیریا او لشمینیا هم خورېږي او په کار ده ولس احتیاطی تدابیر خپل کړي، خپل نالی کوڅې دې صفا کړي، په ډنډونو کې ولاړې اوبه دې ضایع کړي او پاکې اوبه دې هم په لوښو کې پټې وساتي او په کورونو کې دې د ماشو ضد سپری یقیني کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر انتخاباتي کمیشن وایي چې د جولای پر 15 تر سره شو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګوند ترلاسه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا د جولای په 20 بعد سعودي عرب د خارجه چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان سعود سره د یو لوړ پوړي پلاوی اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د پوز د امریکا اداره وایي چې د جولای په 15 د چترال په رندو کې شپږ سلویخ افغان سرتیری پاکستان خواته اوړېدلي. په پاکستان کې په تیرو سلیسو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 2 کسان مړه شوي. نن د جولای پر 15 د بلوچستان د خوزدار په وټ سیمه کې د مسافرو بس او موټر جنګېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان په شکتوی کې د هغه کس د خلاصون لپاره احتجاجي پرلت پیل شوی چې د دوی په خبره پوځي سرتیرو نیولی. نن د جولای په 15 په جارجیا کې د 15 ملګرو هیوادونو د 2500 سرتیرو ګډ پوځي مشقونه پیلېږي. د ګڼ ملکی د اګیل سپیرټ په نامه پوځي مشقونه بعد د جارجیا د دفاعي ځواکونو په افریقا او یورپ کې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ کې ترسره کیږي. د ټوکیو اولمپک لوبو منتظمین وایي چې د رواني میاشتې له پیل نه په دغو لوبو کې برخه اخیستونکي 153 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي. په دغو کې 14 هغه دي چې په تیر یو شواروس کې ورته دا ناروغي لګېدلې. په دغو کې 19 لوبغاړي شامل دي. د لوبغاړو کې ځینې په اولمپک ویلج کې اوسېده. دغه کسان اوس په هوټلونو کې قرنطین شوي دي.
د مشال رډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د افغانستان حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې د طالبانو کړي بشري جرمونه وڅېړي. دوی دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل طالبانو د کندهار په سپین بولده کې شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن هم د دې هیواد بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه کوي. طالبان بیا وایي دوی په هیڅ ځای کې له ولسي کسانو سره زور زیاتې نه دی کړی. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسي وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وایي له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوي چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو آزادی راډیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
کندهار ولایت نورالدین پیغام درته پرېږدم. وروره دلته برق سبرښنا نهسته په ومنایه کې وروره لارې بندې دي چې مریض مې کلینیک ته نهسته. ورځې ورور دغه مو غوښتنه ده چارواکو څخه چې دغه زموږ ستونزو ته رسیدګي وکړي. دا لارې علاقې دلته ډېر امنیت خراب دي. د کندهار ښار په ومنایه تمنایه کې
دا څه وګوري. د جنګ جګړه په دلوژې ملک دغه سره په یو رقم نه په بل رقم سره بس
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلای کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلای کوي چې د طالبانو تاوتریخوالی او بشري ضد جنایتونه مستند کړي. له نړیوالې ټولنې، د بشري حقوقو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې هم دا غوښتنه لرو چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي، د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په منځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلی چې طالبانو دا کسان له کورونو را ایستلی او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څیړونکي پتریشا گاسمن ویلي ډیره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقوقو ډیر اندېښمنونکی وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکی نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیچا سره زور زیاتی نه دی شوی او څوک یې برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوو زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د ده په ټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتی شوی دی.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله،
په 2 بجو
سروي،
په 2:30 بجو
تورتمونه،
په 3:30 بجو
د رڼا په لور،
په پاو کم 4:00 بجو
د کرخي په غاړه،
په 4:00 بجو.
د خوست مدني فعالانو نن دوشنبه په د ښار کې د هغه حکومتي پلان پر ضد لاریون وکړل چې مخه د دوی په خبره د ځینو دولتي ځمکو پر خلکو ویشل دي. دې فعالانو وویل چارواکو د هیواد په نارام حالاتو کې دا مسله راپورته کړې، خو دوی زیاته کړې چې هیڅ کله به د ځمکو د ویش د دې کار اجازه ورنه کړي. بلخوا چارواکي وایي خوست د افغانستان په 5 لویو ښارونو کې حساب شوی دی او د ولسمشر د وینا پر اساس نوې آبادۍ پکې باید وشي او خلکو ته زیات ښه خدمتونه برابر شي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالانو د سیاسي ګوندونو استازو او رڼا اندو په دې ولایت کې د کورونو د جوړولو لپاره د دولتي ځمکو د ویشلو پر ضد لاریون وکړ. دوی ویل ولایتي اداره د دې پر ځای چې په هیواد کې د حساسو حالاتو ته پکتو ولسونه راغونډ کړي او د نظام د ټینګښت لپاره کار وکړي، د دولتي ځمکو د ویشلو پلان پلی کوي. د خوست یو تن مدني فعال فرید الله قربان د یاد اعتراضیه لاریون په باب مشال راډیو ته داسې ویل:
دا چې وطن په باد او راست کې دی، باید ولسونه او ځوانان د خپل نظام سره ودرېږي، د خپل ځواکونو ملاتړ وکړي، خو له باده وخته زموږ ځینې چارواکي له دې حالت نه وړه استفاده کوي، غلا او فساد لاره واره کړې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دا ناوړه کارونه د نور بند کړي.
د خاروالۍ د شورا غړی محمد نواز تکړه بیا وایي نمونوي لیسې مخې ته دی په ځمکه کې کورونه نه جوړیږي، ځکه یاده لیسې پرمختیا ته اړتیا لري او باید یاده ځمکه د لیسې ته وقف شي.
د بعضو غصبګرو چارواکو لخوا ځکه چې په نمونوي لیسه پورې تړلې ده، پاتوشتا وزینه جوړوي او د چور د پر املا تړلې ده، نو په دې خاطر ضرورت دغه ایجاد شو چې خپل سرباز ورور سره مورچه پرېږدو دلته راشو او د خپل حقوقونه دفاع وکړو.
مدنی فعال یعقوب جان سوری وایي د خوست مکه د تالان او په غیر عادلانه ډول د ویش له ګواښ سره مخامخ دي.
د خوست ولایت مقام دروازه د لنډ وخت لپاره په اعتراضي شکل باندې لاریونوالو د دې لپاره وتړل چې په خوست کې د ځمکو چور، د نمرو غیر عادلانه ویش او توزیع د دغو سره مخالفت څرګند کو. هغه ځمکه چې د نمونوي لیسې تر څنګ ده، د خوست د قومونو او ځوانانو له لورې نمونوي لیسې ته ډالۍ شوې ده، په هغه ځمکه کې باید هیچا ته نمرې توزیع نشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د ولایت ولسمشر د خپل وروستي سفر پر مهال هدایت دا و چې د نورو ولایتونو څخه به دلته د ځمکې تبادله نه کیږي او شنې صاحبه له غصب خلاصیږي چې په دې اړه ولایتي ادارې ځینې اقدامات کړي دي. د خوست والي ویان طالب منګل ویل خوست ښار د هیواد په 5 لویو ښارونو کې راغلی او ستراتیژیک پرمختیایي پلان منظور شوی چې د هغې له مخې به پرمختیا ورکړل شي د تور پورې کړي یو شمیر خلک د خاري پرمختیا په وړاندې خندونه جوړوي
یو شمیر کسان د خاري انکشاف په وړاندې خندونه جوړوي او نوړه تبلیغات کوي ترسو د خوست خاري پلانونه د تطبیق مخه ډب شي او پنګوال له قانوني پنګونې لري وساتي خو خوستوال به اجازه ورنه کړي چې خوست خار له انکشاف وغورځوي خوست خار به له استیف پلان سره سم انکشاف کوي چې راتلونکي 50 کلونه په بر کې نیسي
په خوست کې د چارواکو لخوا د دولتي ځمکو پر غصب سترګې پټول د دا ډول ځمکو ویش او په اوږدمهالو قراردادونو ورکول یې ډېر کړه د خلکو او ولایتي ادارې د چارواکو ترمنځ د اختلافونو او د خلکو لخوا د اعتراضونو او لاریونونو لامل شوي دي مدني فعالان ټینګار لري چې د خوست له پاتو ځمکو باید د دولتي تاسیساتو او نورو ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره کار واخیستل شي نه دا چې څو مشخصو کسانو ته د شخصي کاروبار لپاره وویشل شي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو او هم افغان حکومت غوښتي چې مسلې د خبرو اترو لارې هواري کړي او وربند وکړي بلخه طالبان وایي د وربند پر موضوع به په بین الافغاني خبرو کې غږیږي محمود خان اڅکزي پرون په پښین کې یو ولسی غونډه ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت هم غږ وکړ چې په افغانستان کې لاسوهنه ډډه وکړي د پاکستان چارواکي بیا افغانستان کې د مداخلت تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد سولې او ثبات ته ژمن دي تفصیل د ایوب ترین پر رپورٹ کې
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د پارټي د صوبایي صدر او پخواني سېنیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په ضد د جولای په 15مه نیټه په پښین بازار کې جلسه وسوه په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي کارکونکو او د پښین شاریانو برخه اخیستې وه و دې جلسې ته د پخواني سېنیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ په ګډون د ګوند نورو مشرانو په تفصیل سره ویناوي وکړې پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي وویل چې د افغانستان جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده په کار دي چې طالبان اوربند اعلان کړي او خپل مشکل د خبرو د لارې هوار کړي
دا یو چا د خبره کړې ده چې ورونه په شپږ میاشت کې د افغانستان د حکومت باید سکوت وکړي زموږ وزیر خارجه دی دا چین نه تللی په چین کې هم د دوی کوم بیان جاري کړی دی د چینو د پاکستان هغه کې دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د امن پلویان دا یې لار ده خو طالب زموږ درخواست دی ملت زموږ درخواست دی چې اوس هیڅ وکړي دفاع نو روسیا سره د امریکایانو سره په شپږ میاشت کې لاړو کښېنئ شپږ میاشتې اوربند ملان کې انتخابات وکړ مولوی صاحب کته په خلکو ګران ووټ ودل کاش نه مغلی په خلکو ګران ووټ ور
شغله چې زید پاکستان د حکومت څخه په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ څخه د لاس اخستو غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړه او ویل چې افغانستان یو ملکم نسینی ولای خو که په افغانستان کې ناکراری وي نو د دې څخه یو گاونډي هیوادم خوندې نسی پاتې دلای
زه د خپل مرز خاص کوم وسره یو خدای ته پر افغانستان دنیا ستړي افغانستان د وطن مینا په شیدو کې راولل دا څه کور نه دی پاتې چې په هغه کې تیم نسته دا څه کور نه دی پاتې چې څه دی نه ورک دا څه کور نه دی پاتې چې خپل نه نه پکې و پاکستان او خدای ته چې یا مستړي شو او سیم پستو دا څه کور نه دی پاتې چې په افغانستان کې نه دی
کڅم د محمود خان اڅکزي د وسنی وینا په اړه د حکومت له لوري څه خبرګون نه ښکاره شوی خو د پاکستان حکومت په افغانستان کې د لاسوهنې خبره بار بار رد کړې ده او تیر ورځ د چین د دورې پر مهال د پاکستان د بهرنی چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې د هر ډول تشدد په ضد دی او غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او یو داسې نظام جوړ شي چې په هغه کې و ټول خپل حق په لاس ورسي د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر پاکستان هڅه کوي چې ټول مشکل د خبرو د لارې هوار کړي.
دلته خبره د یادونه ور ده چې پښتونخوا ملي او میګوند د غوروسته په صوبه کې د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې ده. کله چې د جون په 18 نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په کوټه کې زخمي او د بیوشي په حالت کې وروختون ته وړل شوی وو. د طبي وضعیت د زیات خرابېدو وروسته کراچي ته وړی وو، چیرې چې نوموړي په یو شخصي روغتون کې خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. د جون په 23 نیټه چې کله په مسلم باغ کې په خپل اباګنې ادره کې د عثمان خان کاکړ مړی و خاور ته سپارل کېدی، نو هغه وخت د ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي وو چې ښاغلی عثمان خان په خدای مرګ نه بلکې وژل شوی دی. وروسته د بلوچستان حکومت د عثمان لالا د مړینې په اړه د پلټنې په خاطر د بلوچستان هایکورټ د دوو ججانو عدالتي کمیشن جوړ کړ. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه یوازې په صوبه کې د احتجاجي جلسو اعلان وکړی، بلکې د سپریم کورټ د جج په مشرتابه کې د یو عدالتي کمیشن غوښتنه هم تکرار کړه.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي. چر سو اپین سو یا بورډر سو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې باور باندې مخته شو، به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د روان کال په پای کې په دې صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو کېدلو امکان خولې دی. دا بابل زلوی چې په کبالي ضلعو کې به هم دا انتخابات وشي. په داسې کې یو شمېر فعالان او ځینې حکومتي ادارې اندېښمنې دي چې د دې ضلعو په بلدیاتي ټاکنو کې به د ښځینه کاندیدانو شمولیت ښایي کمرنګه وي، خو حکومت وایي په کبالي ضلعو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د عامه پوهاوي یو کمپین پیل کړی دی چې ښځې هم په دې ټاکنو کې د کاندیدانو په توګه برخې اخیستو ته زړه ښه کړي. نور د مجید بابر په دې رپورت کې
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو محکمه وایي چې هیلمن دی په راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې بعد د قبایلي ضلعو خدینه غړي برخه واخلي. د جولای په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي بلدیاتي محکمې د ټاکنو د څانګې مشر ساجد ګل وویل چې په راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو د برخې اخیستو په موخه له شپږو میاشتو راهیسې کمپاین پیل کړی.
مطلب
د چم گاون یا محلتونو په کونسلونو کې با و غریبی او د دریو جرنل سوکو په شمول با یو سوکې د اقلیتی، یو د ځوانانو، یو د مزدورانو یا کروندګرو او یو د خزو لپاره ځانګړي وي. د قانون لمخه چې کومه خزینه کاندیدا د چم گاون یا محلتونو د کونسلونو په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رائے ترلاسه کړي هغه بعد تحصیل کونسل غړي غوړ شي. د یو شمیر فعالانو او د حکومت داندې خنمې چې کله د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد سرا شریک کړه، نو موړی وویل
نو زما خدا خیال نه چې څنګه په مخکې دې په انتخابات کې چې کوم داسې ځم چې داسې لا کې دا کوم داسې دای چې موږ باندې انتخابات کې او کومرې شو مخې نه راغلی و او څنګه موږ کومې د پارټي راغلا ځاو او نو امید دي چې ان شاء الله د قبایلی سیمو کې بیا ځمانا اوس ډیر بیا دا شعور لري دا بدایي لري نو دې په دې کې هم برخه اخلي او دا انتخابي عمل کې شرکت
د 2010 کال د انتخاباتي قانون لمخه کومه حلقه کې د چول شو رایو لسو فیصدی نه د خزو د کارول شو رایو تناسب کم وی د هغه حلقې نتیجې باندې نه منل کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو لمخه په قبایلی د لوکي په 2019 کال کې تر سره شو د صوبایي اسمبلی په ټاکنو کې د خزو د اچول شو رایو تناسب 28.6 وو، خو په پاکستان کې د ټاکنو د بهیر د سار د غیر دولتي ادارې فافین د خیبر پختونخوا مشر مختار جاوید د خیبر پختونخوا د بلدیاتي محکمې او د انتخاباتي کمیشن د هیلو برعکس نظر لري او زیاتوي د پېښور سره نږدې د خیبر قبایلی ضلع یا د دیر سره نږدې د باجوړ قبایلی ضلع او یا هغه سیمې چېرته چې د ښځو د تعلیم کچه ډېره ده او سیاسي هلې ځلې هم زیاتې دي، د هغې په اړه زه د الیکشن کمیشن یا د بلدیاتو د ادارې وړاندوینې سره په جزوي توګه متفق یم. خو که بیا د شمالي یا جنوبي وزیرستان او یا د اورغرو قبایلی ضلع خبره کوو نو زه د دوی سره متفق نه یم چې هلته به د ټاکنو په بهیر کې د ښځو برخه ډېره هیله مند وي. د فافین د مشر مختار جاوید په خبره د چم گاوند یا محلتونو د کونسلونو ټاکنې به په غیر جماعتي بنیادونو ترسره کیږي، نو ځکه د لویو سیاسي ګوندونو لخوا هم په دې اړه په ټاکنو کې د ښځو د برخې اخیستو د حسابولو هلې ځلې نه تر سترګو کیږي، نو ځکه دا ویره ده چې په بلدیاتي ټاکنو کې به د ښځو کاندیدانو شمولیت کم وي. خو د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن د ویاند سویل احمد په خبره په قانون کې داسې کومه پابندي نشته چې چرته د خزو سوکۍ خالی پاتې شي نو د ټاکنو په نتیجه به سه اغېز پرې باسي، خو که دا سوکۍ خالی وي نو الیکشن کمیشن په دغو سوکو تر هغې د زمینی ټاکنو پابند دی تر څو چې دا سوکۍ ډکې شوې نه وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اردن کو د جولای پر شلمه په اسلام آباد کې د نور مقدم پنوم دی وی خزي تر وژنې ورسته په پاکستان کې د خزو د حقوقو سازمانونو احتجاجونه پیل کړی دي. د جولای پر سلیشتمه په لاهور کې درو بیلا بیلو سازمانونو په وګډ احتجاج کې د خزو لګکې او د ژوند او د هغوی د حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په یوه وخت کې د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند پارلماني مشر شیری رحمان ویلي چې پارلمان پر خزو د کورنی تشدد ضد د هغې یوې قانوني مسودې د منظورولو چارې باید نورې ونه ځنډوي چې نوموړی کلونه مخکې قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. د قانون او انصاف چارو لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټه کې د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړی بیا وایي چې پر یادې مسودې کار روان دی او هیله ده ژر منظوره شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د جولای پر سر رشتمه د پنجاب په مرکز لاهور کې د خزو د حقوقو سازمانونو او رت مارچ حقوق خلق موومنت او پروګرسیو سټوډنټس کلکټیو په خپل ګډ احتجاج کې وویل چې په ټول ملک کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او دا چې د هغو مخه باید ونیول شي. په احتجاج کې د پاکستان له ریاسته غوښتنه وشوه چې د هیواد د وګړو په تیره د خزو او لږکیو د ژوند او حقوقو د خوندیتوب خپلې ذمهواري پوره کړي. د لاهور د احتجاج وی تنظیمونکي ډاکټر علي حیدر د جولای پر 15مه مشال لډو ته وویل د دوی غټ هدف په پاکستان کې د خزو د زورونو او وژنو پیښو پر ضد غږ پورته کول وو. نوموړي زیاته کړه ریاست ذمہوار دی چې خزو ته د هغوی د آئینی او قانوني حقونو ورکولو لپاره نظام جوړ کړي.
لته ورو سروس راہی سی لکه چتا سو پټولنی سو شبکو د نور مقدم د قتل پړه اوره تر دې مخکې مو په ټوئیټر ولیدل چې د قرۃ العین سایمه او پرستیو کې د پیښور د اغه یوې خزی لپاره د انصاف غوونه پورته شول چې په جیدات کې د خپلې برخې د غختنې لپاره خپل ورونو په بيدردې وهله. په خصوص د تشدد د پیښه زمنګ پټولنه کې روان دي خو اکثر ریپورت کیږي نه المیه دادا چې زمنګ له حکومت او عدلی سره د زور زیاتی خکاری وي خزی ته د انصاف ورکول نظام نشته. من پرستیو کې ولیدل چې ملایانو صاحبانو مو د کورنی تشدد ضد له قانونه یوه جنجالي مسأله جوړه کړه او وی ویل چې دا زموږ د کلتور خلاف دی، یعنی له وهلو ټکولو د یوې ښځې ژغورل نه بلکې د هغې دوام د دوی کلچر دی. زموږ د خالی ورځې د احتجاج هدف هم دا و چې په ښځو د تشدد مخنیوی وشي او د کورنی تاوتریخوالي پیښو ضد قانون دی زر تر زره جوړ شي چې موږ هم د ښځو د حفاظت یو نظام ولرو.
ڈاکٹر علی حیدر زیادہ کړه دوی د پاکستان په یوش میر نور لوی خارونو کې هم احتجاجي مظاهره پلان کړی چې حکومت د خزو د زورونو او وژنو پیښو د مخنیوي غم وخوري. په پاکستان کې د فعالانو د احتجاجونو د لړۍ لاغې وروسته پیل شوې چې د نور مقدم په نوم یوه ښځه د جولای پر شلمه اسلام آباد کې ووژل شوه. پولیسو د هغې د وژنې په تور د ظاهر ضمیر جعفر په نوم یو کس گرفتار کړی دی. پاکستانی ڈان ورځپاڼې د جولای پر 15مه په سینټ کې د پیپلز ګوند د پارلماني مشر شیری رحمان یو بیان خپور کړ چې په کې نوموړی د نور مقدم وژنه په کلکه غندلې او په هیواد کې د کورنۍ تشدد ښکار د ټولو میرمنو لپاره د انصاف غوښتنه کړې ده. شری رحمان زیاته کړې اوس تر بل هر وخت زیاته ضروری ده چې د پاکستان پارلمان د کورنۍ تاوتریخوالي ضد هغه قانوني مسوده منظور کړي چې د 2004 زیږدیز کال کې چې کله د قومي اسمبلی غړی و هغه ایوان ته وړاندې کړی و. د شری رحمان په خبره په پاکستان کې داسې یو قانون ته زخت اړتیا ده چې د ښځو د زورونې او یا هم د هغوی د وژنې په پیښو کې ککړتنان زر سزا شي. خو په اسلام آباد کې د عورت ډیموکراتیک فرنٹ نومې یو سازمان مشره عصمت شاه جهان په دې انده چې د پاکستاني او ښځو ژوند به حلقه کیږي چې د قانوني تحفظ ترڅنګ په ټولنه کې د یوې ښځې حیثیت ومنل شي او له سړیو سره د برابرۍ په بنیاد ورته حقونه او د پرمختګ فرصتونه برابر شي.
پاکستان مونږ وینو چې د دې تشدد جړې چې دي هغه جاګیرداري کې دي، سرمایداري کې دي او د وار اکانومي کې دي، ریلیجیس اکستریمیزم کې دي. دا بل څه دی، اسلام آباد د پاره دی او دا د ډیرو کلونو نه د یخې دي. سنفي تعلقات د ښځې او نر ترمنځ چې کومه پیداواري رشته ده، سماجي رشته ده، جنسي رشته ده، هغه چې تر څو پورې برابری
په بنیاد مبنی نه وي، خزه د قانون نه فائدنه شي. چاته دا چې کمی سملایته د پیپلز ګوند شری رحمان لخوا پر وړاندې شوی مسوده کار روان دی او کنا په دغه اړه د حکومتي ګوند غړي اتسوایي د دې پښتنو په جواب کې په کمی سملای کې د قانون او انصاف چارو لپاره د قائمه کمیټې غړي د تحریک انصاف محمد فاروق اعظم ملک د جولای پر 15مه مشال ریډیو ته وویل دوی وخت په وخت پر دې موضوع خبرې کړي او هڅه کوي چې یو جامع او ټولو ګوندونو ته د منلو وړ قانون مخې ته راشي.
حکومت نے عورتوں اور بچوں کے لیے جو قانون میں چینجز کیے شاید تاریخ میں نہ ہوں.
دیوائی حکومت چې د خزو ماشومانو لپاره په قوانینو کې کم بدلونونه راوړي دي خای په تاریخ کې مثال ونه موندل شي. زمونږ په کمیټه کې د کورنۍ تشدد ضد پر مسوده هم وخت په وخت خبرې شوې دي او کار پرې روان دي. زمونږ کوښښ دی چې د ټولو ګوندونو په سلا مشوره د نو وړاندیزونو پر وړاندې یو مؤثر قانون جوړ کړو. زمونږ چې د ملک له خزو سره مزیاتی کیږي دا وي د زورونو کیسې مونږ پر ټلویزیونونو ګورو. چې قانون وي نو یو څوک په پر یوې ښځې ظلم کولو ته زړه ښه نه کړي. دې اثرات په خوي زه هیله من یم. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختیا لپاره کار کوونکي یوې نه حکومتي ادارې اس اس ډي او 13 مارچ میاشت په خپل کلنی رپورت کې وویل په دې هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد او پر هغوی د جنسي تیری پیښې د 2020 زیږدیز کال د لومړۍ او شپږو میاشتو په پرتله په وروستیو شپږو هغو کې دوه چنده سیوا شوې دي. د ادارې پر رپورت کې له حکومت غوښتي چې د هیواد د ښځو او ماشومانو له تحفظ سره د تړلو قوانینو د عملي کولو چارې جدي ونیسي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پای شي بي د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر انتخاباتي کمیشن وایي چې د جولای پر 15مه تر سره شو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګوند ترلاسه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا د جولای په 20مه بعد سعودي عرب د خارجه چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان سعود سره د یو لوړ پوری پلاوی اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو اداره وایي چې د جولای پر 15مه د چترال پارندو کې شپږ څلوېښت افغان سرتېري پاکستان خواته اورېدلي. په پاکستان کې په تیرو څلیزو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 22 کسان مړه شوي دي. د خیبر د صحت د محکمې چارواکي وایي د للی کوتل په ولی خیل متخیلو کې د ډینګي ناروغي خپره شوې او تر اوسه په سیمه کې د ډینګي وایرس 23 پیښې ثبت شوې. نن د بلوچستان د خوزدار په وټ سیمه کې د مسافرو بس او موټر جنګېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. په جنوبي وزیرستان په شکتوی کې د هغه کس د خلاصون لپاره احتجاجي پرلت پیل شوی چې د دوی په خبره پوه دي سرتیرو نیولی. نن د جولای په شپږویشتمه په جارجیا کې د 1500 ملګرو هیوادونو د 2500 سرتیرو ګډ پوځي مشقونه پیلېږي. دا ګرمکي د اګیل سپیډ په نامه پوځي مشقونه به د جارجیا د دفاعي ځواکونو په افریقا او یورپ کې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ کې ترسره کیږي. په یورپ او افریقا کې د امریکایي پوځ لخوا خپور شوي بیان کې راغلي چې دا مشقونه به د جارجیا په 5 روزنیز مرکزونو کې کیږي او د اګست تر شپږمه به جاري وي. د ټوکیو اولمپک لوبو منتظمین وایي چې د روانې میاشتې له پیل نه په دغو لوبو کې برخه اخیستونکي 153 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي. په دغو کې 14 هغه دي چې په تېر یو شواروس کې ورته دا ناروغي لګېدلې. په دغو کې 19 لوبغاړي شامل دي. د لوبغاړو کې ځینې په اولمپک ویلج کې اوسېده. دغه کسان اوس په هوټلونو کې قرنطین شوي. د اولمپک لوبې د کورونا وبا له امله د یو کال ځنډ پس د جولای په 23 پیل شوي دي. د کوربا هیواد جاپان او بهرنیو هیوادونو نندار چانو تا دې لوګو کتو اجازه نشته.
د خبرونو ور دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رډیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا، مجید بابر او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رډیو ل سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د خپله پامه.